چې ولسمشر بایدن بخپل پریکړه دا اونې اعلان کړي. د راپورونو لمخې د کورونا واکسین اغیزمنتوب د وخت له تیریدو سره کم شي. د دې لپاره چې د کورونا ویروس دلتا بڼه ژر خپری شي، روغتیایي چارواکي دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د دې واکسین دریم ډوز ته اړتیا شته.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. ځوانان په افغانستان کې خپل راتلونکي څنګه ویني؟ په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون ټول افغانستان د طالبانو په لاس سقوط وکړ، د ځوانانو اندېښنې، د دوی هیلې او تمې څه دي؟ د دې خبرونې لومړی میلمه راسره شریف الله ویان صاحب دی چې د پوهنتون استاد دی. د دې ترڅنګ ثناء الله ځاځی صاحب په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي چې مدني فعال دی او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دی. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له دوی سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او یا هم که کومه تفسیره لري موږ ته زنګ وهلای سئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222555 او 0999 203 50 40. لکه څنګه اوریدونکو مو ځانګړي هله د چې مشته زنګ ووهي او لمش سره د همدغه شمیرو لاري تاسو زموږ د پروګرام لاري خبري کولای سي او خپل تفسیر او یا هم پښتنه را سره شریکولای سي. اوس هم ورزم قادر جلالوف صاحب وایي چې ویان صاحب زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ویان صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
سلامونه نیکی له سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ویان صاحب که تاسو لومړی په لومړي سر کې موږ ته وایست چې اوس چې افغانستان ټول د طالبانو لاس ته لوېدلی دی او همداراز ټولې چارې به دوی پر مخ وړي، تاسو د ځوانانو اوسنی وضعیت څنګه وینئ؟ پدې اړه کې څه راته وایست؟
تر دې مهاله چې لیدل کېږي هیواد د ډېر ستر ازمویښت څخه تیریږي او بدون شکه د سیاسي وضعیتونو بدلون او د سیاسي تحولات راتګ دا د ټولو هیوادوالو په ژوند باندې اغیزه کوي. همداشان د ځوانانو پر برخلیک به هم پرته له شکه تاثیر وکړي او دا اغیزه به پایدار وي، ځکه چې د سیاسي نظامونو بدلون خامخا د ځوانانو په ټولو چارو باندې خپل اساسي او ژور اغیزه لري. نو زه داسې فکر کوم چې ځوانان باید هیلې له لاسه ورنه کړي، ځکه ځوانان د دې ټولنې انرژي دي، په دوی باندې ډېره اتکا کېږي. د دوی پوتنشیل او د دوی ظرفیت ته افغانستان اړتیا لري او افغانستان په همدې خلکو باندې آباد دی.
بله ویان صاحب، تاسو لمش سره یاست، تاسو ژغ مش تر ازي لمش سره د ټلیفون پر لیکه پاته سی، بیا هم برته تاسو تر ازم تاسو سره په پښتني مطرح کړم. اوس هم خپل دوهم میلمه ثناء الله ځاځي صاحب ته شرغ لاست وایم. ځاځي صاحب مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه لمش سره کې تاسو راځي تاسو راځي د نو لیدل کوم چې نه وړاندې کوم
ځاځی صاحب، تاسو یو مدني فعال یاست، د ځوانانو د راتلونکي په اړه خبرې کوو. لکه تاسو چې واورېدل ویان صاحب وویل چې سیاسي تحولات او تبدیلی د ځوانانو پر برخلیک باندې اغیز کوي، تاسو په دې اړه ویلای سئ چې دا به څه ډول اغیز وي ستاسو په نظر؟
مننه. په لومړي سر کې خو هغه جنګوسي او هغه اوازې چې په پخوا کې دوی د جنګي عمارت کې راتګ نه مخکې مونږ یو ټول په تشویش کې وو، للهالحم هغه یو اندازه تشویشونه راته شوي. مونږ ګورو چې مطبوعات دوباره خپل فعالیت پیل کړی، رسنۍ ازادې دي، خدمات دوباره شروع شوي، راغم تاسو پښتنې ته هغه د دې شک نشته چې هر سیاسي تحول چې په هیواد کې یا په نورو نړۍ کې راغلی یا اندازه یې په ځوانانو باندې تاثیر کړی، تر څو چې نارمل حالت راځي ځوانانو یو اندازه په تشویش کې وو او لا هم په تشویش کې شته، ځکه د دوی د ادارات ساتنه، د دوی رسمي کارونه، د دوی ښوونځي، د دوی سانتونونه، دا هر څه په سر پورې په هغه حالت کې چې پخوا د دې نه قرار درلودل اوس قرار نه لري. ځوانان د هېواد د راتلونکي لپاره هم په تشویش کې دي. زموږ تاسو نظامي ځواکونه، نظامي قوتونه، زموږ تاسو مدني فعالیتونه، د رسنیو ځینې فعالیتونه، دا هر څه هغه څه دي تر اوسه پورې چې لا روښانه شوي نه دي. ورځ تر بلې انشاءالله تر روښانه کېدو پورې موږ ټول امیدوار امید لرو، هیله لرو چې افغانستان ټول ملت ټول څه ځوانان هغه مرتي چې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره ټاکلی
بلې له بده مرغه د ځادي صاحب سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بېرته هڅه کوو چې دوی راواخلو د تلیفون له لارې. ویان صاحب، تاسو له موږ سره په اوس هم یاست؟ تاسو د ځادي صاحب خبره واورېده، دوی وویل چې رسنۍ آزادې دي. دوی دا هم وویل چې تر اوسه لا وضعیت روښانه نه دی چې راتلونکی به څنګه وي. تاسو څومره اندېښنه لرئ چې یا څومره اندېښنه سته په افغانانو کې چې دا ازادۍ چې د خلکو ترلاسه کړي دي، لکه د رسنیو ازادي چې دوی وویل چې اوس هم فعالیت کوي په افغانستان کې، دا څومره موقتی دي؟ یعنی دا وضعیت به موقتی وي که به دوام وکړي، او څومره اندېښنه سته چې دا موقتی سي یوازې؟
لومړنۍ قرینو څخه خوده ښکاری چې طالبان او امارت اسلامي چې کوم دریز راغلي، دا ځلې د دوی فکر، د دوی دریز او د دوی کړنلار متفاوت ده. تاسو یو ډول نرم سیاست د دوی په کړنو او په دې برخوردونو کې ګوري. همداشان مختلف رسنیو سره د کوم لیدنو پر اساس او هغوی ته چې کومه مراجعه دوی کړې ده، د رسنیو مسؤلینو داسې وویل چې برخورد یې د طالبانو برخورد مسلکی و، نرم و او یو ډول خوشبینی پکې لیدل کېده. دغه مسایلو ته په کتو که چیرې دغه دوامداره او ستراتیژیکه وساتل شي، د نرم سیاست مخې ته یوړل شي، بیان ازادي ته په درنه سترګه وکتل شي، زه فکر کوم دا وضعیت نور هم ښه کېږي. هغه ولسی ملاتړ چې طالبان یې د خپل پرمختګ د نظامونو او د ساختارونو په جوړښت کې ورته اړتیا لري، کولی شي له دې اړخه ورته ورسیږي. د شته قرینو څخه داسې ښکاري چې طالبان دا ځلې په یو بیل فکر او په بیل ایډیالوژۍ راغلي دي. دوی د دې لپاره چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نړیوالو ته ښکاره کړي چې بدلونونه مثبت دي او دوی غواړي د نړۍ د عصري بدلونونو سره ځان مل کړي، نو ښځو ته حتی د خبریالۍ، ژورنالیستۍ او رسنیزو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده. تاسو د سهار نه تر اوسه پورې ګورئ چې حتی ښځینه کارکوونکي او د رسنیو ژورنالیستان په تلویزیون پرده باندې راڅرګندېږي، او دا یو مثبت تحول دی، مثبت بدلون دی چې کولی شي دغه پیغام ورسوي چې طالبان کېدای شي چې د بیان ازادي، د ښځو حقونو، اساسي حقونو او دې ته ورته مسایلو ته په درنه سترګه وګوري، او د نظام سازۍ او د جوړښتونو په ترتیب کې دغه ارزښتونه په پام کې ونیسي.
ډېره مننه ویان صاحب. بله، مهرباني.
او زه داسې فکر کوم چې د دې لپاره چې اسلامي امارت د مختلفو هیوادونو سره په تعامل کې، په خارجي سیاست کې او د خبرو په سیاست کې وکولای شي خپل ممتاز ځای وساتي او خپل مشروعیت په نړیواله سطح رامنځته کړي، نو دوی اړتیا لري چې ځینې هغه شیان چې نړیوال ورته په ډېر درنه سترګه ګوري، لکه د ښځو حقونه، اساسي حقونه، د بیان ازادي، همداشان په ټولنه کې اقلیتونو ته وخت ورکول، هغوی ته د مشارکت زمینه مساعدول، کچیرې دغه شیانو ته دوی په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شاتګ ونه لري، د شلو کلونو وروستي لاسته راوړنې به وساتل شي، او هغه دید او نظر چې طالبانو او امارت اسلامي ته خلکو درلودو چې دوی بل عکس د دغه شیانو سره په تقابل او تعارض کې واقع دي، دغه مسله به هم له منځه لاړ شي او یو ډول د ډیالوګ او د مفاهمې فضا به رامنځته شي. تر اوسه پورې خو لیدل کېږي چې د دوی دغه برخوردونه، د دوی سیاستونه اگر چې مکمل هم نه دي، دوی خپل اساسي قانون باندې د نظام په جوړښت باندې خبره نه ده کړې، خو بیا هم په دې لومړیو وختونو کې خلکو ته روحیه ورکول، د خلکو سره ښه تعامل کول، د خلکو حقونو ته درناوی کول، حتی ځینې مذهبي اقلیتونو ته په مختلفو ځایونو کې د امنیت برابرول، دا یو خوشباوري رامنځته کوي او موږ دې ته امیدواره کوي چې د دوی چې کوم نظام دی که چیرې په دا سخت دریځۍ باندې مخ ته لاړ نه شي، نو امیدواري دا ده چې ولسي ملاتړ به ولري، د ولسونو مشارکت به ولري او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته تګه هیلې او هغه ارمانونه چې د ځوانانو سره ورسره دي، د ټولو اقشارو سره شته، هغه به په حقیقت بدلېږي او دا نا امیدۍ، ناهیلۍ او د ډار دغه فضا چې ده، دا به انشاءالله ختمېږي.
ډېره مننه ویان صاحب. اوس به بېرته ورسم ځاځي صاحب ته، دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. ځاځي صاحب، تاسو د ویان صاحب خبرې واورېدې. دوی وویل چې که طالبان د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د انساني حقونو چې پکښې د ښځو حقونه هم شامل دي، دغو هر څه ته درناوی وکړي، نو د خلکو درناوی او د خلکو مینه به ترلاسه کړي او همداراز به د نړیوالو لخوا د مشروعیت پر لور باندې چې ترلاسه کولو پر لور به وخوځېږي. نو تاسو یو مدني فعال یاست. مدني فعالیت د انساني حقونه، د ښځو حقونه، د رسنیو ازادي، د بیان ازادي، د هیواد ارزښتونو ته درناوی، لکه ملي سرود او ملي بیرغ ته درناوی، دا هر څه د ولسواکۍ برخه دي چې ولس د خپل راتلونکي ټاکون کوي او یو خپل د ځان دپاره یو نظام کې حق ولري چې هغه د هغه ټاکنه وکړي. تاسو د یو مدني فعال په توګه باندې د مدني فعالانو راتلونکی څنګه ویني؟ آیا دغه فعالیت به دوی وکړای سي، ځکه چې دا ټول خو د ولسواکۍ برخه دي؟ نو تاسو اوس څه فکر لري؟
مننه. زه بیا هم د وایم چې خبرو سره موافق شم، ولې یو څه چې لا تر اوسه پورې لوکانه نه دي هغه راتلونکی نظام ده، ولې زه دا چې تر اوسه پورې اسلامی عمارت په ار کې دایناسته دی، ولسمشر نه دی ټاکلی، تر اوسه پورې دوی په توافقي حکومت باندې لا توافق نه دی کړی، په خپل سر نه دی کړی، د حسن د دولت د رهبرۍ په ساتنه کوم څوک دوی نه دي ټاکلي چې دوی به څوک راځي او څه به کوي. دا یو امیدواري زموږ ځوان نسل ته شته چې دوی هغه ژمنې چې نړیوالو سره او ملت سره دوی کړي دي چې موږ به داسې یو راتلونکی حکومت جوړوو چې هغه به د ټولو په خوښه وي، ټول اقشار به په کې خپل ځان وویني، هغه که مذهبي اقلیتونه دي، که هغه زموږ اقلیتونه دي، هغه به ټول په دې حکومت کې راتلونکي حکومت کې شتون ولري. دا یو د شین چراغ په اصطلاح یا ګرین لایټ په اصطلاح مونږ د دوی وینو، د دې لپاره مونږ امیدواره یو چې په همدې خپلو کړنو ته چې څرنګه هم ته چې دوی اوس روان دي، که دې ته دوام ورکړي، ممکن هغه څه چې تر اوسه پورې په دوی باندې توافق لا نه دی شوی یا پرې خبرې نه دي شوي، لکه ملي سرود، ملي بیرغ، ممکن د دوی رهبري او یا راتلونکی حکومت په دې باندې بحث وکړي، خبرې وکړي چې په کوم بیرغ، په کوم ملي سرود باندې، هغه ملي سرود چې موږ تاسو تر اوسه پورې لرو، هغه ملي بیرغ چې تر اوسه تاسو ته موږ پورې لرو، ممکن په دې باندې بحث وشي، خبرې وشي. که چیرې ملي سرود زموږ ملي بیرغ، زموږ ملي ګټې ساتل کېږي، په دې سره طالبان وشي کولی، اسلامي عمارت به وشي کولی چې لا هم د خپل ملت خپله ژمنتیا ورته ثابته کړي او د خپل ملت هغه سپورټ چې دوی ضرورت لري هغه ترلاسه کړي. مونږ تاسو په سوشل میډیا او په ګورو چې اکثره ځوانان یو ټرینډ شروع کړی دی چې مونږ خپل ملي بیرغ ساتو، مونږ خپل ملي سرود ساتو. که چیرې طالبان دې غواړي چې اکثریت خوشاله وساتي، دوی نه مهمي زموږ ځوانانو په سیمه کې همدا هیله ده چې د اکثریت ته غوږ شي. که چیرې مشروعیت خبره وي، مشروعیت هغه حکومت مشروعیت لري چې دوی همیشه د اکثریت په خوښه، د اکثریت په خوښه راغلی وي یا د اکثریت خوشحاله وي. په یو محدود ځایونو باندې حکومت نه کیږي او په محدودو خلکو باندې هم حکومت نه کیږي. که چیرې موږ غواړو چې راتلونکي لپاره یو روښانه راتلونکی ولرو او دوامداره په شکل خپل افغانستان خپل د افغانانو تر لاس لاندې واوسي، نو موږ هیله همدغه ده چې ملي بنسټونه وساتل شي، ملي سرود، ملي بیرغ، یا هغه هغه څه چې په هغې باندې افغانان راټولېږي، افغانستان خلک په هغې باندې خوشحالېږي، طالبان هغوی ته اولویت ورکړي او د دې خلکو د راټولېدو دپاره هر هغه څه چې دوی ترلاسه کېږي، که هغه چې بیرون دی که هغه داخل کړي، هغه دوی خپلې کړنې ترسره کړي. بل یو څه چې زه غواړم، هغه زه د اسلامي عمارت د اوسنیو واکدارانو ته چې څه په کابل یا بیرون دي هغوی ته ووایم چې اوس افغانستان هغه شل کاله پخوا افغانستان نه دی. د افغانستان هر وګړی، هر ځوان، یو اوس یو میډیا ده، یو ژورنالیست ده، یو رسنۍ ده، هغه په هره برخه کې انټرنیټ ته لاسرسی لري، پوهې ده، نړیوالو سره رابط لري، بیرون یې زده کړې کړي دي، ډېر کم وخت سره کولی شي، خو نه خاصه که هغه منفي کړنې چې پخوا شل کاله پخوا هلته شوې وي، هغه منفي کړنې دوباره شروع شي، نړیوال پرې خبر کړي، هغه نړیوال اعتبار چې تر اوسه پورې دوی ورته اړتیا لري چې ترلاسه کړي، خدای نه خواسته، خدای نه خواسته هغه به هم دوی د لاسه ورکړي. زموږ هیله بیا هم دا ده د یو ځوان په صفت، یو مدني ځوان په صفت چې موږ شل کاله په افغانستان کې تیر کړي دي، هلته مو زده کړي کړي، هلته ځوانانو سره په تماس کې یو، د وطن د ساتنې لپاره، د وطن د آبادۍ لپاره ټولو ځوانانو مشرانو خولې تویې کړي، دغه وطن چې تر اوسه پورې موږ په دې حالت کې را رسېدلی ده همداسې وساتو او د دې لا د آبادۍ لپاره لاسونه سره یو کړو، هر هغه څه چې پخوا تېر شوي تېر سره هېر کړو او د ورونو په شکل سره لاس په لاس د افغانستان د آبادۍ لپاره مټې راونغاړو او کومک سره وکړو.
مننه ځاځی صاحب. ویان صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې داسې راپورونه سته چې طالبان کور په کور تلاشي کوي او د خلکو د ځورېدو او حتی د وهلو ډبولو راپورونه هم سته. هغه څه چې په کندهار کې وسول چې د ملګرو ملتونو په وینا جنګي جنایت ګڼل کېدای سي، د دغې طبقتو باندې خلک څومره اندېښنه لري، څومره اندېښمن دي، او آیا دا هم یو عامل ګڼل کېدای سي چې خلک هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او په لوی شمیر کې خلک په هوایي ډګر ته تللي وو او راټول شوي دي چې باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه ووزي، ځکه چې دوی پر خپل سر او مال باندې بیریږي؟ تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
زما په نظر تر اوسه پورې هم دغه څو ورځې چې خلک اندېښمن وو او د خپل راتلونکي په اړه یو واضح او روښانه تصویر نه درلودو، علت یې دا و چې د طالبانو څخه هغه پخوانی انزور په ذهن کې پاتې و. حتی د دوی سره د مخامخ کېدو په وخت کې هم د خلکو په هغه صورت کې او په کړنو کې هغه ډار ښکارېده. دا ځکه چې پخوا هغه کوم کړنې چې شوي او کوم تبلیغات چې د طالبانو په اړه ترسره شوي وو، د خلکو په ذهنونو کې هغه ډار ساتلی و، او طبعا ډار چې موجود وي د خلکو رواني حالت او هغه ستس هم د درک وړ دی. او کوم وخت کې چې ځینې پیښې ترسره شوي یا په کندهار کې او نورو ځینو سیمو کې ترسره شوي، هغه په جنګي حالاتو کې ترسره شوي، او دوی چې کومه بیانیه یا اعلامیه نشر کړله او د اعلامیه مطابق د خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د دوی ډلې څخه هیڅ څوک هم د کور ته نشي داخلېدی، او خپلې شمېرې د خلکو سره شریکې کړې او غوښتنه یې وکړه، حتی د قطر د دفتر څخه دا غوښتنه وشوه چې هیڅوک حق نه لري چې د ملکي وګړو کورونو ته داخل شي، د دوی سره غرض وساتي. نو دا یو ډول اطمینان خلکو ته ورکوي چې دا خلک دا ځلې په یو بیل او متفاوت اجنډا باندې راغلي دي، او خلک تر اوسه پورې هم په ډار کې دي. اما آهسته آهسته دغه ډار ورکیږي، ځکه د اطمینان فضا رامنځته کیږي. نو زموږ شاوخوا خو تر اوسه پورې دغسې کومه پیښه نه ده شوې چې د امارت اسلامي څخه څوک راغلي وي او د خلکو کورونه یې تلاشي کړي وي او څه مسله موجوده وي. حتی د ډاډ لپاره هم دوی د شاوخوا ګزمی وهي او د خلکو سره خبرې کوي او دغه اطمینان ورکوي چې ستاسو شخصي مال، عزت او ناموس به ساتل کیږي. نو دا حتی په خبرو کې هم دغه اطمینان ورکول د خلکو سره زړه کې خوب پریوزي. نو زه داسې فکر کوم چې کچیرې هغه د جنګي حالاتو مثالونه او دغه اوس د شته حاکمیت مثالونه سره جلا کړو او د دوی دا وروستۍ نرم دریسته وګورو او دغه ته خوشباوره واوسیږو، او دوی دې ته د رسنیو په واسطه، د مدني حرکتونو په واسطه دې ته اړ کړو چې دوی همدا دریز وساتي، ولسی ملاتړ وساتي،
ولسی باور وساتي، د دوی د نظام استحکامیت بن زیات شي، او په څنګ کې ولس به هغه ډاډ او اطمینان ترلاسه کړي چې دوی څخه یې په دې څو ورځو کې ترلاسه کړی دی. نو زه دا وایم چې ولس سره په خوږه ژبه برخورد کول، د ولس سره په انساني، عاطفي او ادبي چلندونو پر اساس برخورد کول، دا کیدای شي چې د دوی د نظام د ثبات او د دوی د استحکامیت لپاره زمینه مساعده کړي، او په څنګ کې دغه باور هم غښتلی کړي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او اعتقاداتو پر بنسټ د خلکو سره چلیږي، نه هغه څه چې د دوی څخه په خوا تصویر ورکړل شوی یا تبلیغات ترسره شوی دي. نو زه دا وایم چې په تیرو دوه ویا ساعتونو کې په افغانستان کې نه کومه جنایي پېښه ترسره شوې، نه د چا وینه توی شوې. نو دغه ته په کتو د ځوانانو په صفت مونږ خوشباوره پدې شو چې په افغانستان کې د وینې تویونې لپاره هر ډول فضا چې رامنځته کیږي، هر ډول نظام چې راځي، مونږ ته د منلو وړ دی. مونږ به خپله اراده متزلزله کوو نه، بلکې د نظام تر څنګ به ودرېږو، د سیستم سازۍ لپاره به کار کوو. اما هیله مو دا ده چې دغه نظام ټول شموله نظام وي، دغه کوم مسلکي ظرفیتونه چې په تیرو دوو لسیزو کې رامنځته شوي دي، په ساختارونو کې ځای په ځای شوي دي، او یو نوی چپتر یا فصل افغانستان لپاره رامنځته شوی، دا باید وساتل شي، ځوانانو باندې اتکا وشي، ټول اقشارو ته په دې مشارکتي حکومت کې ځای ورکړل شي، او دا یو محدود او منځوي حکومت نوي، او د یو خاصې ډلې حکومت نوي، او بلکې په تخصص، تعهد او ظرفیت سازۍ ته لومړیتوب ورکړل شي، نو دا نظام ساتل کیږي. حکومتونه او یو اړخ نه ساتل کیږي چې کچېر دوی دغه ایدولوژي ولري، چې کچېر دوی کابل نو تمام هغه کسان چې دینی زده کړې لري هغوی به په مختلفو پوستونو کې ګمار یو نورو خلکو ته به اولویت نه ورکوي، په دا شکل به دا حکومت هغه واقعي تصویر خلکو ته ور نه کړي او خلک به ناامیده شي. خو زه باور یم چې دوی به بالاخره د حکومت سازۍ او د حکومت جوړونې لپاره همدا مسلکي ظرفیتونو ته مراجعه کوي، او دوی به د دې جوړښت کې ورڅخه استفاده کوي، او په څنګ کې به دا خشونت او تاوتریخوالی لکه څنګه چې دا دوه درې ورځې کې کنټرول شوی دا به کنټرولېږي، ځکه چې ولس او عامه افکار چې د نظامونو سره مل وي، نو نظامونه هیڅ وخت د نابودۍ او د بربادۍ او د مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي. نو د دغه ساختارونو د ساتل، د سیستمونو ساتل، ولس ته ډاډ ورکول، ولس سره په خشبه او په مفاهمه خبرې کول، دا د دوی د بقا لپاره زمينه سازي کولای شي.
ډیره مننه ویان صاحب. زه به اوس اوریدونکو ته یو ځل بیا خپل زموږ د ازادي راډیو شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې په ځوان فکر کې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ له میلمنو ښاغلی شریف الله ویان صاحب څخه چې د پوهنتون استاد دی، او له ښاغلی ثناء الله زادی څخه چې مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان ټولنې رئیس دی، له دوی څخه پوښتنې وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222555 او 0599203540. همدار استاسي زموږ د سکایپ ادرس ته هم زنګ وهلای سي. ازادي راديو زموږ د سکایپ نوم دی، ادرس دی، تاسو کولای سي چې هلته زنګ ووهي یا خپل تفسیر را تپریږ دی، موږ به لخپل ملمنو سره مطرح کړو. ځاځی صاحب، اوس په تاسو ته راسم. تاسو یادونه وکړه چې همدارز ویان صاحب هم یادونه وکړه چې په دې تیرو دوو درو ورځو کې د طالبانو کوم چلند چې له ملکیانو سره لیدل کیږي، هغه ته پخوا په پرتله چې دوی په واکمن وو په افغانستان کې لږ څه توپیر لري. آیا ستاسو دا خبره که ستاسو په یاد وي چې په لومړیو ورځو کې هغه مهال چې تیر ځل طالبانو واکمنی ترلاسه کړې وه، په لومړیو ورځو کې دوی د خلکو ژیرې نه کچلې، ښځې پر دې خبره نه وهلې چې څرنګ جراب یې په پښو کړي دي، او یا هم خلک یې په دې خاطر باندې نه ځورول وهل یا ډبول چې لمونځ یې کړی دی کنه؟ او همداراز په لومړي سر کې زموږ د افغان سکانو او هندوانو ته هغه رقم کارتونه چې دوی باید د ځان سره ګرځولای نه ورکړي، وروسته دغه د سختګیری او د ځپنی پروسه پیل شوه. تاسو له دغه څخه څومره اندیښنه لرئ چې یو ځل بیا به دغه پروسه راسي او یو ځل بیا به هغه د ځپنی څپه را پیل شي؟
مننه دادل شکر لله الحمد به پخاپل شکل لدی دکه چې متاسفانه په طالبانو په کابل کې د تیری والدارې په لمړی ورځ موږ دې شهید ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور د دامولو صحنې شاهدان وو. نور دامونه او نور د خلکو د لاسونو د خو پرې کول رد دي چې دغه د نورو منګوزات چې یا د سیکانو ورونو ته د خاصې کارتونې تازه وو د زنانه او چادري موضوعات وو ویلو امر بالمعروف وروسته شروع شوي وو. ولما مخکې مو ورته اشاره وکړله چې پخوا طالبانو د راتګ نه هم مخکې هلته تنظیمي جګړو خلک ډېر زیات ورولي وو، ډېری خلک بیرون وو افغانستان کې نه وو. ولې دا ځل افغانستان الحمدلله شکر هغه د شل کاله پخوا یا پنځه کاله پخوا افغانستان نه ده، ځوانانو په افغانستان کې داخل کې دننه نه دي، موږ ټول کدرونه روزل شوي دي، نړیوالو موږ ته سترګې دي چې موږ څه کوو. د تېرې شپې د بایډن خبرې هغه زموږ ته ستر یو عبرت په شکل کچېرې پاتې کېږي، موږ باید هغونه یو لوی عبرت واخلو چې نړیوال هېڅکله موږ ته افغانستان نه جوړوي او د افغانستان ته د جوړېدو دپاره نه دي راغلي. تر ټولو مهمه مسله اوس دپاره همدغه ده چې کله دوی چې قدرت ترلاسه کوي د قدرت د ترلاسه کولو نه وروسته ټرسټ بلډینګ چې موږ په مینجمنټ کې ورته وایو یا د اعتبار جوړول چې څنګه اوس اسلامي عمارت هغه اعتبار جوړ کړي د خلکو زړونه لاسته راوړي او هغه څه چې دوی پخوا ترسره کړي یا دوی په نوم ترسره شوي وو پخوا هغه اوس ترسره نه کړي او افغانستان خلک او د افغانستان ځوانان د افغانستان اوسېدونکي بهر دي او که دننه نه دي هغوی دې ته واداره کړي چې راشي خپل افغانستان ته او افغانستان کې د دوی سره یو ځای د افغانستان د ښې راتلونکي دپاره مرسته وکړي، کومک وکړي او دغه بنسټونه چې جوړ شوي دي دغه بنسټونو پر مخ او د دې نظام د پر مخ وړلو دپاره دوی سره همکاري وکړي. یو اندازه ستونزې چې په دې دوو درې ورځو کې موږ ګورو او د یو ځوان په صفت موږ لا اندېښنه لرو، متاسفانه د ځینې ادارو ته ځینې غیر مسلکي کسان ورپېژندل دي چې د دوی دپاره ځینې غیر مسلکي کسان ادارو ته پېژندل شوي دي، هغه ادارو رهبري اوس هغوی په لاس کې ده. زمونږ هیله دا ده چې موږ باید د تېرو شلو کلونو کې چې یو ځینې ستونزې خو ګمارانو په برخه کې وي د یو اداراتو پر مخ وړلو په برخه کې وي هغه ستونزې دوی متوجه شي، هغه اشتباهګانې چې پخوا شوې وي چې د ډاکټر مقرر وو، د ډاکټر په ځای به نجار وو، د انجینر په ځای به بل مقرر وو، هغه اشتباهات دوی تکرار نه کړي. خدای دې نه کړي چې بیا په راتلونکي کې دوی یو برخلیک سره مخامخ شي چې لکه د تېر نظام چې ورسره مخامخ شو. څه چې موږ ورته امیدوار یو لا ګوري د دوی ورځې څلور ورځې په کابل او په نورو ولایتو کې هغه د دوی مخکې ویان ته به ورته اشاره وکړلی، دوی نرمه رویه ده، د دوی د بشري حقوقو ته پاملرنه ده، د دوی د مطبوعاتو ته د اجازې ورکول دي. نن سهار به موږ تاسو ټول د تلویزیون او د کابل نیوز خویندې لیدلي وو چې هغوی راغلي په سټوډیوګانو کې ناست وي، خبرونه یې ولوستل او مطبوعات آزاد دي تر اوسه پورې، فیسبوک ټویټر واټساپ افغانستان کې کار کوي. هیڅ داسې اقلیت افغانستان کې هلته شته د دوی نه تر اوسه پورې شکایت نه دی شوی. موږ تاسو همدا اوس د محرم شپې ورځې دي، د نن هزاره ورونه د دوی خپل اسلامي عقایدو پر اساس خپلې ورځې لمانځي، ولې موږ ګورو چې د اسلامي عمارت ځواکونه د هغوی امنیت یې ساتلی. دا هغه څه دي چې راتلونکي دپاره موږ او ځوانان افغانان یو ښې لوري دپاره یو ښه راتلونکي ژوند دپاره هڅوي چې په افغانستان کې انشاءالله هغه څه چې موږ په فکر کوو خدای نه خواسته هغه ویره هغه ډار چې په افغانستان په خلکو کې د افغانستان په ځوانانو کې وو هغه ډار هغه ویره ورځ په کمېدو ده، او کولی شي نور هم دوی هڅه وکړي، کوشش وکړي چې د خپلو خلکو د اعتبار لاسته راوړلو دپاره دغه اعتبار سازي پروسه لا هم کوي، لا هم دوی په خلکو په زړونو کې د زړونو د لاسته راوړلو دپاره هلې ډېرې وکړي. کار هغه څه چې افغانستان خلک خصوصا ځوانان او خصوصا خویندې چې پرې خفه کېږي هغوی ته خلاص ورکړي.
مننه ځاځي صاحب. اوس هم اوریدونکو ته زموږ د ټلیفون شميري اوریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ پر نړیوالو شميرو باندې لمر سره تماس ونیسي. زه به تاسو ته زموږ د ټلیفون شميره وایم، بیا به ولنډه د مواخلو او بیرته برازو د ځاځي صاحب او ویان صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. زموږ د ټلیفون شميري دی 00420221205 او 00420221 مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00420221205. شمیره بیا وایم 00420221205. اوریدونکو یو ځل بیا هم ځوان فکر خبرونی ته تاسې هر کله کوم تاسې ازادي رادیو اوري. د ځوان فکر خبرونی میلمانه شریف الله ویان صاحب دی چې او همدارز ثنا الله ځاځي صاحب لمر سره میلمانه دی. شریف الله ویان صاحب د پوهنتون استاد دی او ثنا الله ځاځي صاحب مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دی. ویان صاحب که تاسو لمړی په دې اړه باندې مشته وایس چې د خبرونی په دې برخه کې که تاسو مشته وایس چې د خلکو تاسو چې نن ولیدل د خلکو روحیات څنګه ده او شونځي څنګه دي، تاسو د سترګو لیدلی حال څنګه دی په دې اړه راته وایست.
لکوم ساره نه چې ما تر سره ک ما ته ډیر جالب و چې زه وګورم چې امارات اسلامی چې په کومو ځایونو کې ګرځي، د خلکو روحیات څنګه دي، تعلیمي بنسټونه څنګه دي، او هغه شته ویره او اندېښنه شته کنه. خو خوشبختانه زه چې بهر ووتم خلکو ته به د دوی راتک جالبه او خلک به ګنګ ګنګ روان و، دوی ته به او دوی سره به ستړي مشي کولې، روغبړ به یې کو او ورته راټول به و. هغه د ډار فضا په ور کېدو وه. دا نما د پاره ډیره ښه فضا وه چې په دغسې کسانو هم باور کېدی شي او دوی ته په دغه ټولنه کې هم ځای ورکول کېدی شي چې دوی کلونه کلونه یې مثال په غرونو رغونو کې جګړه کړې ده او بلاخره راغلل، یو سیاسي سیستم ته داخل شول او افغاني ټولنې ته داخل شول او د خلکو سره په ډیر نرم چلند باندې مخ ته ځي. په سړکونو کې د دوی ګرځېدن او په مختلفو ځایونو کې د دوی پایری او غزمی ما وکټلې او یو خاطره هم پکې دا شو چې په یو ځای کې دوی ودرېدل او غوښتل ځان ته میوه واخلي او د میوه والا وویل چې زه نه غواړم تا نه پیسې واخلم. نو دوی ورته اصرار او تاکید په دې باندې وکړ، ټینګار وکړ چې تاسو به زما څخه پیسې ځکه اخلي ځکه دغه شل او څلوېښت کاله وروستي کلونو کې تاسو مال جایداد او اغه کوم شته مچ دی ده مافیا او سدین له خپل شي موږ تاسو د خدمت لپاره غلی. نو دا صحنه چې ما وکټلای چې کله د دوی د خپل خرڅلاو لپاره هم تاکید پدې کولو پیسې ورکولې زور زیاتای نه کو، نو دغه د ما د ورځې یو ډیره ښه خاطره شو چې دوی مو وکټل چې هغه د جنگیالي نوم چې ورته خپل کیږي په تنګ کې خپل وطنوالو ته هم مثال د درناوی لپاره د دې لپاره چې دوی حقوق ته احترام پرې دي اغه د میوه پیسې ورکړي. نو دا ماته ډیره جالبه ورځ و. بل په سوشل میډیا کې او ځینو رسنیو کې مې وکتل زموږ خیندې خوانځي طرف ته روانې وي او ځینې نور خیندې د مدني غټ وچتولو لپاره سرکونو ته راوتلې وي چې د خپل حق غوښتنه کول او راتلونکي نظام کې د مشارکت غوښتنه کول او د څنګ څخه د امارت اسلامي د څنګ تیرې دوه دوی ډیر په زغره د غکاو او ډیر په جرأت باندې د دوی په مخامخ غکاو. دا هم د ورځې جالبه خاطره و. او ځینو خوانځیو ته د دې لپاره چې وضعیت نورمال نه دی نو دوی غوښتنه کړې ده چې ازموینې د مخکې له وخت څخه واخیستل شي او کله وضعیت نورمال شو دوی اجازه ورکوي چې مثال ټول هغه تعلیمي بنسټونه خپل فعالیت باندې پایلو کې ورشي. نو دغه شیان اته مون په خوب کې هم تصور نه وکړ او مخکې دا توقع مونږ نه درلوده چې دغه فضا به حاکمه کیږي. نو
زه فکر کوم چې اوس د ناهیلې وخت نه دی او نه د وطن څخه د وتلو وخت دی، ځکه کچیرې دغه فکر د اوریدونکو او افغانانو سره ورسره وي چې وطن به پرېږدو او دا وطن به یوازې پرېږدو، نو زه فکر نه کوم دا به د حل لارې، ځکه عزت او شرف مو په همدې هېواد کې دی، همدې خطا کې دی او زموږ هویت ورسره تړلی دی. هېڅ هېواد هم پردی هېواد او پردی خلک هېڅ وخت زموږ نه کېږي، لکه څنګه چې پرون ولسمشر بایدن په ډېر غیر مستقیم ډول او مستقیم ډول پر موږ باندې د الفاظو گزارونه وکړل او افغان ملت یې یو ډول افغان ولس یې په دې باندې هم تورن کړ چې دوی مثال نشي کولای د خپل خلکو ساتنه وکړي، د ولس ساتنه وکړي. دوی موږ دوی ته د دې لپاره نه راغلي چې ملت سازي وکړو یا نیشن بلډینګ وکړو، نو کله چې دوی دغسې خبرو باندې خپل اصلیت ثابت کړو او د خپل پردی یعنی په پردیو باندې د اعتماد هغه فضا معلومه شوه چې دوی باندې هیڅ وخت اتکانه کېږي، نو اوس دا د افغانانو دپاره یو چیلنج دی چې دوی سره راټول شي، په یو ټغر باندې راټول شي او دنیا ته دا ثابته کړي چې بین الافغاني مفاهمه، بین الافغاني مذاکره، خبرې اترې د افغانانو ترمنځ جوړ جاړی دا یو خیال نه دی، یو خوب نه دی، دا بلکې یو حقیقت دی او دوی د نظام او د ساختارونو په جوړښت کې یو موټی او یو لاس دی. او په دې وروستیو کې د ځینو مشرانو لکه ډاکټر صاحب عبدالله او د کرزي صاحب شتون موجود دی چې په پخوا به څه تېروتنې کړي یا به نه یې کړي او څومره به دوی د ولس سره محبوبیت درلود یا نه درلود، هغې ته نه کتو سره د دوی اوس شتون د جوړجاړی رامنځته کول او د نوي نظام په جوړښت کې د دوی رول دا هم ولس ګوري، او هغه خلک هم ګوري چې میلیونونو ډالرو سره د وطن څخه ووتل او دا ولس یې یوازې پرېښودو، ولس یې په ډېرو سخت او نازکو حالاتو کې داسې بحرانونو سره مخامخ کړ چې نن موږ تاسو په خپل سر وینو. او هیله مو دا ده چې ولس دې اوس د ملت سازۍ لپاره کار وکړي او دغه نوی نظام دی چې کوم بیان ازادي ته نسبي اوس موږ تاسو ګورو چې دا فضا ازاده ده او مساعده ده، د دې په واسطه دوی اړ باسي چې داسې ساختار او داسې نظام رامنځته کړي چې هغه کې خلک خپل ځان وګوري او خپل حقوق د لپاره غږ اوچت کړي او دغه خدای دې وکړي چې دغه نظام چې رامنځته کېږي یو خپلواک او په ټولو دیموکراتیکو اصولو باندې پابند وي. زما نظر دا دی که چیرې د بیرته موږ دیکتاتورۍ او شاتګ ته لاړ شو نو دا به یو خفګان او د خلکو د غږونو خفه کول وي او دا به په حقیقت کې موږ ته شاتګ وي. ما خوشبختانه د دوه درې څلور ورځو حالاتو نه موږ ته دا ښکاري چې ولس باندې خدای باندې باور رامنځته شوی دی، خدای دې وکړي چې دا باور وساتل شي او یو سلاتیا درجې تغییر د وروستیو ورځو کې ونه ګورو او داسې نظام رامنځته شي چې د واقعي خلکو او د سیاسونو څخه رامنځته شوی وي او بیا موږ د سیاسي او مافیایي اقتصادي کړیو سره مخامخ نشو.
مننه ویان صاحب. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دغو شمیرو باندې زنګ ووهئ: 00422212501 او 00420222401. اوس هم زما همکار چې تخنیکی چارې پر مخ وړي قادر جلالوف صاحب وایي چې یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
او تاسو ډیره مهرباني، مننه. زه لکه ملمنی چې خبرې وکړې او ډیره خپلې خبرې زازی صاحب وکړې، ان شاء الله رحمان هیڅ پکې نه درغلی دوه ځای ته موږ چې په نو ناکي ورګون پښتیکا خو سخپل خال ګرځیر ګرځي الله ملک دی، الله خالق دی، الله رزق دی. ویل خلک خپا دي د بهرنۍ میډیا دغه خلک دغه تاسووی چې سکو مکتب به باندې شي، خځه به باندې شي، یو څوک نه دی باندې مکتب ته چې ان شاء الله هغه حکومت هر مسلمان خوشاله دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په لار روان وي، نو سب ان شاء الله طلبونه ته الله پاک عقل ورکړای دی کڅنګ چې ځدی سبو وي دغه نمونه استعمال چې وکړه طالبان کده بل صاحب چې وي چې مې وای کا پیسې ورکړي دا کا پولیس وای ملي اردو وای پیسې نه ورکول دکاندار ته پیسې ورکړي یی څوک دې نه خپا کیږي ان شاء الله رحمان طالبان او شیر
دې مننه تاسو تبصره مو
واخیسته
bale موږ دغه نسو تاییدولای ازادي رادیو دغه نسو تاییدولای چې آیا د ملي اردو ځواکونه به خلکو د خلکو څخه پیسې ټولې کړي وای یا به بیرته پیسې ورکړي وای کنه د اوریدونکو تبصره مو واخیستل او دوی د اسلام پرانا کې د خلکو د ژوند ته اشاره وکړه په د دوی د خبرې په تعقیب به وایم چې د افغانستان اکثریت خلک په خوا هم مسلمانان و او اوس هم مسلمانان دي نو د خلکو په دین او په مذهب کې کوم تغیر نه دی راغلی مخکې هم خلک د همدغه اسلام پلوی کوله او پیروانان و اوس به هم وي نو اوس پر اساس زده سي تاسو ته یو پښتنه به در څخه د سوشل میډیا په اړه باندې وکم د ټولنیزو رسنیو باندې ځینی ویډیوګانې خپرې شوی دي چې په کندهار کې د وژنو او چې بیا ملګرو ملتونو وویل چې کداسي د جنگي جنایت ګڼل کېدلای سي پر لارو کوڅو باندې خلک وشتل شوی دي وژل شوی دي او په سرکونو باندې مړی پراته دي دا ډول ویډیوګانې خپرې شوی دي او همدارس د دې ترڅنګ ځینی نورې ویډیوګانې چې شي په دغه ویډیوګانو کې ښکاریږي چې پر سوشل میډیا خبرې شوی دي چې طالبان د افغانستان پارلمان ته ننوتلي دي او د پارلمان د ودانۍ دننه پر څوکیو باندې خیژي او ولاړیږي او په یوه مورد کې په اردو ژبه په خپل منځ کې خبرې سره کوي او د دې ترڅنګ ریشخندی او دا ډول نور شیان لیدل کیږي په نورو مواردو کې پر سوشل میډیا چې کومې ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوی دي په دغه کې لیدل کیږي چې د طالبانو غړي پر فوارو باندې ختلې دي په پارکونو کې د کوچنیانو پر ټالونو او زنګوګانو باندې دوی ټالیږي او دا ډول یو وضعیت رامسته شوی دي چې خلک په دغه ویډیوګانو په لیدو باندې ورته تفسیر کوي چې دوی په شوک کې دي چې دا څنګه وضعیت روان دی او دا کېداس چې د خلکو د بیرې په زیاتولو کې هم رول لوبولی وي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې خلک په دې هم مایوس او ناهیلي کېږي چې د بیرې فضا رامسته شوې ده چې د دوی راتلونکی څه ډول لاسونو ته ولوېدی
مننه بالکل هغه ویډیوګانې چې په فیسبوک او په ټویټر او په نورو سوشل میډیا باندې خپرېږي موږ یې وینو ولی یو څه چې زه وایم هغه دا چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ځینې شخصي تربګنې لرو او چې هغه فرصتطلبه خلک چې ډېر وخت منتظر وو چې د قدرت د خلا نه په استفادې خپل شخصي عقدې او شخصي ستونزې چې لرلې هغه د دې وخت نه استفاده وکړي هغه خپل مشکلات چې پخوا په پل منظور دي چې لرل په دې نظام خلا نه هغوی متاسفانه ګټه اخیستل دا چې تر اوسه پورې د معتبرو تفصیلو نه ده تر اوسه پورې نه ده کړی چې د ډاکټر څخه کړی او خپله د اسلامي امارت خلک هم مسؤلین هم وایي چې دا کار یعنې تاییدي او ډیرت راپورونه تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي ولې هغه ویډیوګانې چې موږ په پارلمان کې ګورو یا په نورو دولتي اداراتو کې ګورو متاسفانه دغه د شخص د ځان لپاره او د ټول افغانستان ولس لپاره خو د دولتي نظام لپاره هغه کدی اماراتي نظام د کاغه پخوانی نظام یو 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 ډول توهین بولو ولې دا چې دا څنګه د اسلامي مانو سره د ځینی خلک چې د تنا د امارات په نوم راځي دوی پر یو ځای کیږي لکاول ورځ چې کابل ته راغلل دي په کابل کې شروع وکړو د اسلامي اماراتي فورم نه د اسلامي امارات د ځواکونو د قیافې نه د استفاده وکړه او د موټر نه استفاده وکړه د خلکو کورونو ته لاړل په کورونو کې شروع وکړو د دولتي ادارو ته لاړل دولتي ادارو نه امکانات یې ورل مټر یې ورته دوی کونو نه وکړل دا اوس اسلامي امارات د مسؤلینو مسؤلیت د دندې د فریضه ده چې دوی باید دا تفکیک دا د توکي د خلک دا کار توکي یا دا د دوی جنګیالي دي دوی خلک دي او کنه دي کچېرې دوی پورې مربوط نه دوی باید ملت ته روښانه کړي او د خلکو مخه ونیسي که خدای نه خواسته دغه موضوع روښانه نه شي هغه باور هغه اعتماد چې دوی د دوه ورځو درې ورځو کې جوړ کړی دا ورځ لاسه په ممکن دی تر نن په ټول افغانانو ته موږ د خپل د دولتي ادارو د خپل حقوقي ادارو حیثیت تر ټولو لوړ دی او تر ټولو مهمه ده دا چې ځینې کسان په اردو ژبه خبرې کوي راځي زموږ دولتي ادارو ته نه وځي زموږ او ودانې ته نوې دي یا ځینې داسې گزارشونه دي چې پرون شپه ترخم نه ځینې د پاکستان نه لچې تر ننګرهار پورې راغلي او سایت ځان سره وړي دا اندېښنې دي چې موږ ټول وطن دښمن د خدای نه خاصه دغه گزارشونه یا دغه کمګوسي رښتوي موږ حکومت خپل روان یو هغه تاسو چې تر اوسه پورې همیشه دین مخالفینو په امارې اسلامي امانت باندې لګول چې دوی د پاکستان په خوا سره ځلې دوی اکثریت په پاکستانیان دي دا په پښتنو ته باندې اسلامي امارت مسؤلین ځواب وویل او هغه دغه چاپه او دغه تور جوړ کړل چې په دوی لګېدل یې څنګه پاتې
مننه ځدای سپ ویان سپ تاسو ته براسم زما اورستی پښتنه بوي له تاسو څخه تاسو کې د افغانستان ځوانانو ته کوم پیغام لري د پوهنتون دی او استاد په توګه باندې چې اوس دوی باید څنګه خپل ورختایي لري کې د ځانه څنګه دغه مایوسی او ناهیلی له ځانه لري کې او باید د هلو څخه لاس ونخلي څنګه دوی کولای شي چې خپل راتلونکي ته یعنی پام وکړي او په داسې یو حالت کې چې ګډوډي رامسته شوی ده او هیڅ خوا نه ده معلومه دوی څنګه کولای شي خپل پر اعصاب باندې کنټرول وساتي
پرته له شک زهنی فشار او د خلکو هغه اندېښنې هم په ځای دي ځکه چې دوی تیر ته ګوري قضاوت کوي نو کله هم زمونږ تاسو متل دی چې مارچ چلے له پوری هم داریږي کنه نو دغه مسائل ته په کتو سره زه دا وایم چې ولست خپل هغه امید له لاسه نه ورکي ځکه اوس کا هر خبره دا خبره بین الافغانی شوې ده زمونږ طالبان هم ورونه دي او ټول خواوې چې دلته شتون لري دا ټول ورونه دي کچیر دوی هغه د ملي ګټو پر اساس تصمیم ونیسي او د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکي او دلته خلکو ته قناعت ورکي چې دوی هغه کاروان چې د پرمختګ کاروان د شلو کالونو څخه راپدې خوا شروع شوی په همدې باندې روانېږي بیرته شاتګ بنوي نو خلک په دې باندې اعتماد کوي ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده چې په دې سختو شرایطو کې کېدای شو چې دوی هم زمونږ په شان ځینې اندېښنې تېرې کړي وي خو اوس وخت د دې چې راپورته شي خپلو وظایفو ته ځان ورسوي کار وکړي او دغه ولس کړېدلی او ځورېدلی ولس چې اوس نږدې ارام تیاتر رسیدلې ده او د مختلفو د امارات لخوا دې ته ډاډ ورکړل شوی چې کار وکړي نو دوی باید خپل کارونه ته حاضر شي ماسرین باید په نورمال شکل پانتونونو ته راشي زما هیله ده چې کوم پرمختګ چې په پانتونونو کې شوی دی کوم پرمختګ چې د ټکنالوژي په برخه کې شوی دی کوم پرمختګ چې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو کې شوی دی دا باید وساتل شي او هغه کادرونه چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او لار لټوي چې افغانستان څخه لاړ شي باید د قناعت زمينه ورته مساعده شي زما په نظر د تبلیغاتو کچه باید لوړ شي او مختلفو رسنیو او مختلفو چینلونو څخه خلکو ته داډ ورکړل شي چې په افغانستان کې پاتې شي ځکه د افغانستان پایښت ثبات او پرمختګ هم د مون تاسو پورې تړلې دي او کچیر مون تاسو هم افغانستان یوازې پریدو بیا به د هیڅ هیواد هغه کوم احساس چې د موږ غوښتل ته ونلرو او په سختو حالاتو کې ملتونه ازمایښت کیږي نن زموږ د تاسو د ازمایښت پر ده هیله من یم ځوانان دغه ازمایښت کې بریالي راشي او هیله من یم چې زموږ نظام داسې نظام وي چې ځوانانو د انرژي څخه استفاده وکړي نه دا چې په تیرو د تیر نظام په شکل د ځوانانو د حضور څخه لري استفاده وکړي او په حاصل کې د اقتصادي مافیا او کړیو په دام کې وګرځيږي ځوانانو ته دغه بیان او غوښتنه ده چې راځي سخت ورځي راځي د هر سخت ورځو وروسته اسانه ورځي را روانې دي او خیر ورځي را روانې دي په نا امیدۍ باندې وطن نه ساتل کیږي امید وساتو ان شاء الله چې افغانستان به خیر ورځي ته ورسیږي
مننه ویان صاحب ځاځي صاحب تاسو نظر به هم واخلم ورستی پښتنه هم دغه پښتنه بل تاسو څخه وکم ویان صاحب ویل چې ځوانان باید خپل هلی له لاس ورن کړي تاسو څه ویل غواړئ ځوانانو ته
مننه دې تاسو دې ورستی پښتنه په جواب هم دې ما یو لاند رګي پیغام دې ځوانانو ته هم دا ده چې د خاورې موږ دې خاورې مالکانی نور باید موږ د دې انتظار ونه واسو چې امریکایان دا چې موږ غربیان دا چې موږ روسان یا چینایان دا چې د خاوره را تابات تر څو چې موږ خپل هیڅ مالکیت دې ژوندې نه کوو چې موږ دې خاوره مالکان یو قدر تشفاده او کثیره ده او کچنګ ده او که هر څه دې او دا وطن باندې دې پدښتنه راو باسو
مونږ نشو کولای د هغې راتلونکي لپاره امید ودرو. د دې لپاره چې مونږ د دې خاورې ساتنه وکړو مونږ ته ضرور ده چې هر نوع تکالیف مونږ باندې راځي باید ویږلو. او د ځوانانو نه مې هیله غوښتنه دا ده چې مونږ الحمدلله په افغانستان کښې تر 70 پورې ځوان نسل ده، اکثریت نفوس ځوان ده. که چېرې مونږ اتفاق اتحاد ولرو د خپلو د ملي ګټو دپاره سره یو لاس وو، هر هغه نظام چې دا چې په افغانستان کښې بېجن د ځوانانو نه نشي کولی مخته لاړ شي، نو که چېرې مونږ سره لاس په لاس سره یو کړ هغه د عمارت نظام وي که هغه بل نظام وي، کولی شو خپل هېواد وساتو او د خپل هېواد د ښې راتلونکي دپاره امیدواره واوسو او مرسته سره وکړو.
ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب. د ویان صاحب او ځاځی صاحب څخه په مننې سره چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
Oh, no, 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 no,